السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1404 هجری المریس کال سلواغي د لوید میاشتې شپږمه د 2018 میلادي کال د جنوري شپږمه ده. پایل دې سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشري مرستیال روزماري د کارلو کابل تخپل سفر پرون یک شنبه پای ته ورسو. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې اغلی د کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو د ډیپلوماتیکو ټولنو له غړو همدارنګه له ښځو د مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو پر وړاندې محدودیتونو او همدارنګه په افغانستان کې ښځو پر زده کړو کار او عامه ژوند کې د ونډې په برخو کې د پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې اغلی د کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپلو نړیوالو ژمنو ته پام وکړي. هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره اړینې دي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې او تعامل ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوی دی. روزمری د کارلو د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلی و او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره جلا جلا لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي وخت خبرداری ورکړی دی. د ریاست د یکشنبه په ورځ د دلوې په 15 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به نن دوشنبه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 40 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنه واوره شوې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې شمېرې ښیي چې د تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له 10 کسان مړه شوي او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په ایران کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیز تر ډیره بریده په خپل حال پاتې دی. د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې د مړو شوو کسانو د شمېر د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ډیجیټالي څارونکو ادارې نت بلاکس پرون یکشنبه د جنوري په 15 وویل چې په ایران کې پر انټرنیټ بندیز له 400 ساعتونو اوښتی او زیاته کړه چې د انټرنیټ د لنډمهاله نښلونې زیاتوالي ښایي په پراخه پیمانه د انټرنیټ د بیرته فعال کېدو په اړه یوه غلطه انګیرنه رامنځته کړې وي. د دغې ادارې په وینا د بندیز ماتولو وسایلو لکه وی پی این محدودې آنلاین اړیکې ممکنه کړې دي. پاینال کې د بشري حقونو ډلې وایي چې پر انټرنیټ دغه بندیز د اعتراض کوونکو د تنظیم او همغږۍ وړتیا کمزورې کړې او د معلوماتو جریان محدود کړی چې له امله یې په خپلواکه توګه په اعتراضونو کې د مرګ ژوبلو تاییدول ستونزمن شوي دي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا وایي تر اوسه د مړو تایید شوی شمیر 5459 کسانو ته رسېدلی او د 1031 نورو کسانو د مړینې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي. په د تایم مجلې لخوا په خبره شوي راپور کې ویل شوي چې په ایران کې په اعتراضونو کې د مړو شمیر ښایي له 10,000 څخه زیات وي او دا خبره دو لوړ پوړو ایراني روغتیایي چارواکو چې ورسره خبرې کړې دي ورته کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سخت سانسور او د انټرنیټ د اوږدمهاله پرې کېدو له امله په ترسره شوو اعتراضونو کې د مړینې شمېرې په خپلواکه توګه نشي تایید کېدی. د تایم مجلې لخوا د مړینو خبرې شوې شمېرې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا لخوا اعلان شوو رسمي شمېرو سره چې د 3,112 کسانو مړینې تایید کړي په ښکاره په تضاد کې دي، خو هغه هغو شمېرو ته ډېرې نږدې دي چې نړیوالو یې اټکل کړی دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن دوشنبه له سریلانکا سره مخامخ شي. دغه لوبې د کابل په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې د دې لوبډلې راتلونکې لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند په وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کشرې لوبډلې په ډلهییز پړاو کې جنوبي افریقا او ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لار وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یوځای دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر و چا وایي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې ویجاړې کړې او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په خپله خلک په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي چې خپل ځان په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟
معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې د ناروغیو نه جلوګیری وشي بهتره ده چې د کوټې محیط ګرم شي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دغه راز وایي چې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
لرګي نه لرو، فساد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي.
دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمېر د لاسي انکراچیو چلوونکي چې د واټونو پر سر کاروبار کوي وایي وروستیو واورو د دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله چې د مرګ ژوبلې سبب شوي د ملګرو ملتونو دوه ادارو د زلزله ځپلو د ژوند وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې سخت ژمی تر ټولو ډېر زیانګالو او بېوسو خلکو ته رسوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې نسکورې کړې دي. د افغانستان ختیځ د سنبولې په میاشت کې د یوې مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاهدو. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 2200 کسان چې ډېری یې په کونړ ولایت کې وو مړه شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. زرګونه کورونه هم د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. وچا ویلي چې د واورې له امله د لارو بندېده او د روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي ماشومان او لویان له جدي خطر سره مخ کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړنۍ مرستو ته سخته اړتیا ده. پښتنه دا چې په خپله کورنۍ د ژمي په دې سخت یخنۍ کې څه کولی شي او کومو ټکو ته باید پام وکړي چې په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟ په دې اړه د کابل د طب پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج داسې سپارښتنه کوي.
ما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې یو څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې د مرضونو مجلګري وسي ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري وسي بهتره ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي.
په دې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران دی ورخت له امله له شپې تو څخه ډېر کسان مړه او لسلو زیات نور انټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 22 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږم د نسبتا درنې واورې سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام یو ان هابیټټ ویلي چې زرګونه بیرته راستانه شوي کډوال او د زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ د ژمي په موسم کې له خوندي سرپناه پرته له سختې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په ایکس شبکې کې لیکلي چې د دغو خلکو اړتیاو ته رسیدنه باید ونه ځنډول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له 2.8 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال بې تخپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. دا ودې د خبرونه د دې برخې مطالب خو بیا هم د ژمي له موضوع لري نزو. د خبرونه په پاته برخه کې چې زما همکار صفي الله ستانکزی وړاندې کوي، په پیل کې بیا هم دا چې خلک د واورو له ناوړو پیښو سره مخامخ کیږي، په لومړي ګام کې دوی څه کولی شي چې خپل او هم ماشومان یخنۍ سره تړلو ناروغیو وژغوري. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی سره خبرې کړې دي.
اغه لومړنی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوېستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی اکشل عملونه چې یو څوک یې کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واځي دا هغه څوک چې په ګاډي کې نن پن پاتې دی دغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډی نه بهر دی ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح دی چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو ځي ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی دې ته خو باید حمله په کار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا دی چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتیګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه رچ فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې یتي نه پیږي ته ورته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې ته شه وکړي. په ځای چې کته شي هلته مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدې ردې وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کیږي، سړی پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ کونی چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر په صفت باندې ستاسو توصیه څه یې چې مثلا که احیانا دغسې یو حالت سره مخ کېږي چې یخ مو نه وهي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک همدغسې پیښو تر څنګ ولاړ دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي. که نه دغسې خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کېږي چې بیا ډېر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رارسیږي؟
یخ وهل دا نو سړی نشي مقایسه کولی د یو د شکرې ناروغۍ سره. چرتومه چې خوږ شخري خوند تر کې تر تاو تاوونو باندې بیا کلونه وروسته پوهېږي او لومړني ارازو باندې ته نه پوهېږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بېږي، یو ساعت چې مالته ولاړ وي بیا نو توبې به خپله وباسي چې ته پدمې وکړه چې ولاړم. یعنی دې ته د خاص سپارښتنې ډاکټر د خوا جبري نه ده، خپله انسان بیا پرې پوهېږي چې ولاړه خو زه خپله یخ وهلم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تلي چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب مونږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، مونږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید کتوی شي، ځان سره باید کمپلی ولري، هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې او ساعت لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واوري وشي. د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې دغه شان ویلي، د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګوب لاوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې لا لوړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډیره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکي د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوي چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د اورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي لا لوړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکي فریدالله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بېشکه چې د الهي رحمت د خو هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولو سالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي مرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم به راغورځېږي. داسې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسرې وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، د ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسرې هم د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولیکن زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړ چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ډېری عمومي او فرعي لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بېکاره او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړې هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبره په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تش خواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی 22 کلن عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې بېکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که چرخه داریم. میگم سرد خونو که بیکاریم. الان هوا سرد شهر نیست که خپل کار نیه بیکاری.
زه یو کال کیږي چې لاسي کراچی لرم. خو اوس هوا سړه ده، بیکاریم. ماشومان او ناروغان هم لرو. څو پور هم نه راکوي. یو ژر غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما قبل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار رئیسی بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې.
د دارلمان سیمې اوسېدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی نولس کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، اړ دی چې کار ته راووزي.
خلکو سره مالونه کور ته وړم، بس سړک په غاړه ناست یو، که چا راتی ویل هغو سره مالونه وړم. سړک دی خو جان، خو غریبي ده، بس څنګه چل کړم. پلار مو وفات شوی دی، نو بس اون دغه ما ته را په غاړه دی. زه مشر یم د کورنۍ، پوره کاروبار هم نشته خو جان، هوا خو یخه ده، خو بس څنګه چل کړم. 50 روپۍ 100 روپۍ دغه چې پیدا کوم د ورځې. هم چې ماښام ځو بس کور ته یو 15-16 ډوډۍ ځان سره ویسو، د لوی خو روپۍ پاتې کېږي. هغې باندې نوره سبزي هم نشته شوال وای دوکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالیو کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
او نو چې څوک چې لري او نه دا بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولېږي سره کور کې ناستې کور نه شو دی، باران ولېږي کار نه شته. نو ځکه چې تیمان دي نه سره ماشومان دي تیمان دي او دا کې رسېږي خوري روپۍ و روپۍ شي هم نه رسېږي. مشکل سره مخامخ یو کرزونه وړي او بل نه قرضه لهم یو نه قرضه له بل قرضه له اوس هم قرضدار یو دی او بل نه قرضه اخلو. ښځه ماشومان دي ملای خوږېږي. کله هسپتال ته وړمه کله پلوش مشکل مې سخت زیات کوي. دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پېښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو 3 ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 1 شپېته کسان مړه او 1 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 14مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړي چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبرې دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. آن موږ یوه ورځ هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پوهنتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل:
د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2021 کال کې واکته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
ده ازادي ملما
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمني ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسدآباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یوویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ووایم، تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په آلمان کې دغه دیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه راپدې خوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده، زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپله برخه خپله ونډه مې پکې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، اوس د المان د ډېرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسؤلیت نه زموږ ملګري چې دی په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسؤلیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي، د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیک مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیک مرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېری لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړه چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شی دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي دلته چې دی دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی افغانان باید دغې نه ګټه واخلي نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري تکل صاحب
ډېر ښه په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمېر افغانانو لاس و. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي د هغې یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه او زموږ تاریخ زموږ کلتور او زموږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل؟ لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو له خوانه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. مونږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده ډېره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوري او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو ته مسلکي خلق راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ورکړي دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي، او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته اورین لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې هم جوړو. د کنړ سیند د مشاعرې تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي، موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلي دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولي دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک هم موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسولیت یې زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی نه. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه قصې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی، د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگل وکړه د کونړ سیند مشایره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمره
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې نو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د سيو جشني بڼه غوړه کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی نږدې دی
ټول اروپا نه دی جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدې دی زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډېر خوان کوي ډېر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ګولس او هیواد ته ورپیخري په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې پکې راڅرګندلې و او افغانستان یې ورسره پرتل کړی و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمونږ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه خونیس بندیز باندې یو ډیر په زړه پورې مقاله لري
ډیر زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایاس دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ولسوالتلو کال او کې دې چې تاسو خبرونه د دې اوسله ونه لري خو زموږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشي. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان سرشار صاحب په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمني کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همداراز په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطي کې اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیوم کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه هم دا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې، ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنی زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي. خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډېره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولنو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا کساسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه سې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه I'm not the one.